السلام علیکم د سحر و بچی دی د ازادي رادیو د سحرنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. نن دوشنبه د 1398 هجری المریس کال د هودیا کپ 28 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ میاشت له 19 سره سمون لري. د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره سید قادر جلالوف پر مخ وړي. د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وی روسیا او ایران د دې لپاره چې د خلکو ذهنونه بدل کړي متحده ایالات له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورنوي. متحده ایالاتو یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان د حکومت د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. امریکا یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ د 13مې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې شاوخوا 80% رای ګټلې دي. د خبرونو تفصیل. امریکا طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینې ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو غوښتل چې افغان دولت د سولې پروګرام ته مثبت ځواب وایي. جان باز ویل
وی بلیو دټ پرزیدنت غانیز آفر ات دی کابل پروسس واز
مونږ باور لرو چې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې په اړه د ولسمشر غنی وړاندیز جامع او هر اړخیز وو. که چیرته طالبان واقعا غواړي چې سوله وکړي نو خبرو لپاره دا ښه وړاندیز دی.
د امریکا سفیر زیاته کړه چې واشنگتن او د نړۍ نور هیوادونه د ولسمشر غنی له پیشنهاد ملاتړ کوي. طالبانو چې له امریکا سره په مستقیمو خبرو ټینګار کوي د افغان حکومت د سولې د وړاندیز په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د یونان پولیسو یو افغان چې غوښتلې په یو غلا شوي جرمني پاسپورت د هیواد ته سفر وکړي په کوالالمپور هوایي ډګر کې نیول شوی دی. اسوشیټډ پریس خبري آژانس دا خبر خپور کړی دی. په راپور کې راغلی دی چې یو پاکستانی وګړی چې هغه هم غوښتل د پاکستان په یو جالي پاسپورت جرمني ته سفر وکړي نیول شوی دی. زرګونه افغانان چې په دې وروستیو دو کلونو کې د اروپا په مقصد وتلي دي په یونان کې ایسار پاتې او له سختیو ډکې ورځې شپې تېروي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو په یو بله لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. د کرکټ د ملي ټیم کپتان راشد خان هیله مند دی چې د اماراتو او آیرلند پر وړاندې پاتې دوه لوبې به وګټي. د راشد خان د خبري کانفرنس یو برخه کرک انفو رسپانې ویبپاڼې خبره کړې ده. پوره هڅه وکړو چې په پاتې دوه سیالیو کې ښه لوبه وکړو. په تمه به شو چې د ګروپ نتیجه څه کیږي. لوبغاړي اماده دي او هر یو په خپله دنده پوهیږي. هیله من یم چې پاتې دوه لوبو کې هم بریا خپله کړو. افغانستان تر دې مخکې د شپږو غورو ټیمونو په لومړۍ لوبه کې د وست انډیز لوبډله ماته کړې ده. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام غوراوي سیالۍ او د شپږ غوره ټیمونو لوبې په زیمبابوې کې روانې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ 13مې د ولسمشرۍ انتخاباتو کې د شاوخوا 95 رایو د حسابېدو وروسته 80% رایو سره مخ کېده. پوتین په داسې وخت کې په انتخاباتو کې مخکې دی چې په ټوله روسیه کې د رای اچونې په مرکزونو کې د تاوتریخوالي او درغلیو د زرګونو پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د انتخاباتو مرکزي کمیسیون له خوا پایلې په دولتي تلویزیون ښکاره کېدې. پوتین تر دې پایلو لږ وروسته خبریالانو ته ویل چې د ولسمشرۍ د دورې د بدلولو لپاره د روسیې اساسي قانون نه بدلوي او ویل چې په 2013 کال کې به کاندید نشي. پوتین په 2014 کال کې د کاندیدو حق نه لري، خو په 2013 میلادي کال کې د حق ورسره دی. له 15 کلن پوتین وروسته د کمونست ګوند کاندید پاول ګرودینین نږدې 13% رایې اخیستي او د افراطي نشنلستانو کاندید ولادیمیر ژیرینوفسکي 6% رایې خپلې کړې دي. امریکا یو لوړبه سناتور وایي په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ به راتلونکې میاشت د ایران له اټومي تړون ووځي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنۍ اړیکو جمهوري غوښتونکي مشر سناتور باب کراکر پرون په یوې تلویزیوني مرکه کې دا خبره وکړه. ولسمشر ډونالد ټرمپ به له دوو میاشتو په کمه موده کې له ایران سره د نړۍ د شپږو قدرتونو د اټومي تړون په اړه پرېکړه وکړي. هغه به دا پرېکړه کوي چې د 2015 کال د اټومي تړون په اساس په ایران د بندیزونو کمښت تمدید کړي او کنه. خاغلی کراکر سی بی ایس تلویزیون ته ویل که د ولسمشر ټرمپ اروپایي سیالان سلا نه شي هغه به ښایي له دې تړون ووځي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. امریکا وایي روسیا او ایران ځکه له داعش ډلې څخه امریکا په ملاتړ تورنوي چې غواړي د خلکو ذهنونه خراب کړي. په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه جامد او طالبان باید ورته مثبت ځواب وایي. د کورنیو چارو وزارت دا رپورټونه رد کړ چې ګواکې د کابل ښار کې د تلاشیو په عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه ګډون کوي.
نه خیر، به هیچ وجه، فقط نیروهای امنیتی خود بود و نیروهای دفاعی و بخش کشف استخبارات ریاست عمومی امنیت ملی.
پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات هم لولو او په نړیوالو مسئلو کې بیا دا اوري چې لندن تور پورې کوي چې روسیې د پخواني شوروي اتحاد له وخته یو کیمیاوي ماده چې د پخواني روسی جاسوس په بے هوشه کولو کې ترې کار اخیستل شوی دی په وروستیو کلونو کې زیرمه کړې ده. د خبری مجلې په پای کې بیا د ژوند رنگونه خبريږي.
عبدالله خو چې ما خپل زراعت ویلې دي، زراعت نه څه نه فرق شوی دی. ما او چې زمې کله دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت تا غشره نه زده کړل.
ازادي رادیو په اف ام 3.5 صفه د سهار لونه د ماخام تر او بچو پرې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. امریکایي چارواکي وایي ایران او روسیه یوازې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره امریکا له داعش په ملاتړ تورنوي. دا خبره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس ازادي رادیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وکړه. روسیه او ایران وایي چې په افغانستان کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې هلیکوپټرې کینی او له دې روسي ډلې سره مرسته کوي، هغه څه چې په امریکا سربیری افغان چارواکي هم نه مني. سفی الله ستانگزی په دې اړه رپورټ لري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي روسیا او ایران د داعش په وړاندې دوی ته له متوجه مسؤلیتونو د پام اړولو لپاره امریکا د داعش خراسان ډلې مسؤله بولي. جان باس پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه وویل: موږ له دواړو د ایران او روسیې له حکومتونو ځینې ناوړه تورونه اوریدلي چې له مخې امریکا او نور متحدین د داعش د خراسان ډلې مسؤول پیژندل کیږي. دا له حقیقت لري خبره ده. متاسفانه فکر کوم دا هغه هڅه ده چې ایران او روسیه غواړي دوی ته له هغو متوجه مسؤلیتونو د خلکو پام بلې خواته واړوي چې دوی د عراق په شمال او سوریه کې د داعش لخوا د ترسره شویو وحشیانه اعمالو او تاوتریخوالیو په وړاندې لري. د امریکا سفیر دا خبره د ازادي راډیو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې روسیه او ایران ولې کله کله امریکا د سیمې د بې ثباتۍ لامل بولي او تور لګوي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې د هلیکوپټرو د کیناستلو مسله نه ځوابوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیرونی په اسلام آباد کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل چې امریکا زموږ د سیمې د امنیت او ثبات په غم کې نه ده. هغه ویلي د داعش سخت دریځې د جګړو له میدانونو په الوتکو کې وړل شوي او ژغورل شوي دي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم وړمه میاشت په یو کانفرنس کې وکړه. هغه ویل په افغانستان کې د داعش تر کنټرول لاندې ځینو سیمو کې بې نښې هلیکوپټرې کښېني او دا باید معلومه شي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې دا هلیکوپټرې څه کوي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د امریکا د سفیر جان باس په خبرو د تایید مهر لګوي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری پرون شپه ازادي راډیو ته وویل په امریکا باندې له داعش نه د ملاتړ تورونه بې اساسه دي او د ده په خبره هر څوک چې دا تورونه لګوي خپل اهداف تعقیبوي. ښاغلي وزیری وویل په افغانستان کې هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان د حکومت په موجودیت کې له داعش او نورو تروریستي ډلو ملاتړ وکړي. هغه وویل داعش په دغه هیواد کې مات شوی، څلور مشران یې وژل شوي او کلکې ضربې ورباندې واردې شوي دي.
دا سفیول استانکزی پر راپور کې مو وریدل چې امریکایي چارواکي وایي ایران او روسیا یوازې د خلکو د ذهنونو د بدلولو لپاره امریکا له داعش ډلې څخه په ملاتړ تورنوي. دا خبره په کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت وی د سولې لپاره د افغانستان د حکومت طرحه جامع ده او طالبان باید د طرحې ته مثبت ځواب ورکړي. جانباز د یکشنبې پر ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل امریکا او نور هیوادونو د افغانستان د حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی دی. له ازادي راډیو سره په خبرو کې د امریکا سفیر په ټینګار وکړ چې د تاشکند په راتلونکي ناسته کې به هم یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل شي چې د سولې له پروسې سره یوځای شي. تفصیل له یوسف خان زدرانو.
په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته کوم څرګند ځواب نه دی ویلی، په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې طالبان باید دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي چې افغانان د حکومت د سولې وړاندیز ته د طالبانو د ځواب په تمه دي او دغه ډله باید د سولې خبرو ته حاضره شي. جان باس د یک شنبې په ورځ ناوخته له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل
وی بلیو دټ پرزیدنټ غانیز آفر ات دی کابل پروسس واز
دوی وی مونږ باور لرو چې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې په اړه د ولسمشر غنی وړاندیز جامع او هر اړخیز وو. که چیرته طالبان واقعا غواړي چې سوله وکړي نو خبرو لپاره دا ښه وړاندیز دی. نوموړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې وړاندیز هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللی او ورنه ملاتړ یې کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه په ټولو برخو کې د افغانستان ملاتړي دي او خپلو همکاریو ته به دوام ورکړي. جان باس وایي پاکستان په دې وروستیو کې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړي خو په خبره دا کافي نه ده او باید لا زیات اقدامات وشي.
A key piece of our strategy is better cooperation.
دوی وی زمونږ د ستراتیژي یو مهمه برخه دا ده چې پاکستان په خپل خاور کې د ترګری اړوند ستونزې کابو کړي. دوی په روسي کې یو څو اقدامات او همکاري کړي خو دا زمونږ او د افغان حکومت لپاره بسنه نه کوي. د امریکا سفیر وایي چې د تاشکند په ناسته کې به چې روانه میلادي میاشت د لسګونو هیوادونو د اساسو په ګډون په ازبکستان کې جوړیږي یو ځل بیا به له طالبانو څخه د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه وشي. طالبانو د کابل پروسې له ناستې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی و او ویلي وو چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي خو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې اړخ امریکا نه بلکې افغان حکومت دی. د امریکا سربیره ملګرو ملتونو او د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو هم د افغان حکومت د سولې له طرحې ملاتړ کړی او طالبان یې هڅولي چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي.
لا یوسف خان زدران موریدل چې په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دی چې د سولې لپاره د افغان حکومت طرحه جامع ده او طالبان باید ترته مثبت ځواب ورکړي. د امریکا سفیر جان باز دا څرګندونه د شمې پورز له ازادي راډیو سره په خپل ځانګړي مرکه کې وکړي.
ژوند آزادي
خزینه پر سری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لې فکر
چې محکمې له خوا ازادي رادیو 2206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي او په منځنۍ صفه 2206 نوي بیا د سهار لونه د ماخام تر او بچو پورې په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې ووري. په نورستان کې د قیمتي ډبرو په یو شمیر مادونو کې په غیر فنی او غیر قانوني ډول کیندنې روان دي چې د خلکو په وینا ډیره ګټه د دولت وسلوالو مخالفانو ته ځي او وسلوال مخالفان د همدې پیسو په وسیله وسیخلي او د افغان حکومت پر خلاف جنگیږي. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې زموږ د همکار رپورت اوریدلی شي. او اوس هم له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پروسې تحولاتو پیښو څه خبره کړې دي.
په واشنگتن ډی سی کې خبریدونکي ګلوبلست آنلاین خبرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د فساد ستونزې ته کتنه کړې او په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې فساد او د قانون د حاکمیت نشټوالی د افغانستان د کړکیچ له اساسي علتونو څخه دي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د متحدو ایالاتو او ناټو د اهدافو د تخریب لپاره د پاکستان هڅې نتیجه ورکوي او ځکه په پلازمینه کابل کې وضعیت د تیرو کلونو په پرتله خراب شوی. ګلوبلیست لیکي چې د عامه شتمنیو غلا د افغانستان د اقتصاد د رغونې لپاره هڅې زیانمنې کړې او د لویدیځو هیوادونو اقتصادي او مالي مرستو په حقیقت کې فساد زیات کړی دی. ورځپاڼه لیکي ولسمشر اشرف غنی د فساد د له منځه وړو په برخه کې خورا زیاتې هڅې وکړې خو بریالی نه شو. ورځپاڼه زیاتوي چې لویدیځو هیوادونو د حکومت په مالي چارو کې د شفافیت لپاره د افغانستان له حکومت سره مالي مرستې وکړې خو د دې هڅو د بریا چانس خورا زیات کم دی. ګلوبلیست ورځپاڼه په افغانستان کې د فساد پر موضوع په دې وروستیو کې د چاپ شویو کتابونو تبصرو ته اشاره کوي. خبرونه په افغانستان کې د فساد په اړه د امریکایي لیکوال ستیف کول د اس ریاست، د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د خبریالې کارلو تاګال د غلط دښمن، د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د فساد پر مواردو، د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جوشوا پارتلو د خپل واک سلطنت، او د سارا چیس د دولتي غلو د کتابونو یادونه کوي او په پای کې لیکي چې اوسمهال د متحدو ایالاتو د عامه اړیکو په پالیسۍ کې د ګډوډۍ حالت راغلی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ فکر په نورو مسایلو بخود دی او په کانګرس کې هم ورته حالت روان دی. خو ګلوبلیست ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې د سنا په یوه استماعي غونډه کې د نړۍ د لویو ګواښونو په ډله کې د افغانستان د فساد یادونه هم وشوه. بلې امریکایي ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس په امریکا کې د موټر په وسیله پر یو افغان د برید په اړه یو مطلب خپور کړی. محمد فواد محمدي چې وایي د مارچ په شپږمه په اوریګن ښار کې یو سړی عمدن په موټر ووهه، اوس په روغتون کې دی او یوه پښه یې هم له زنګانه ښکته پرې شوې ده. سټارز اند سټرایپس ورځپاڼه چې د امریکا د پوځ اړونده خپرونه ده لیکي محمدي چې له امریکایي پوځیانو سره د ترجمان په توګه کار کاوه د افغانستان له جګړې ژوندی ووت، خو په امریکا کې د موټر په وسیله وژونکې حمله پرې وشوه. د نوموړي په وینا یو سړی هغه مهال چې دی له خپلې میرمنې او ماشوم زوی سره و په موټر ووهه، او وروسته یې د دوهم ځل لپاره خپل موټر ته د ده خواته د برید په نیت حرکت ورکړ. پولیسو پر محمدي د حملې په تور د پیری جورج نیکولوپولس په نوم یو مشکوک سړی نیولی او محکمې هغه د عمدي قتل په ګډون په شپاړسو مواردو تورن کړی. ورځپاڼه لیکي د پولیسو چارواکي تاییدوي چې نیکولوپولس د نشې په حال کې موټر چلاوه، مګر وایي داسې شواهد یې نه دي موندلي چې د هغه لخوا پر محمدي د کرکې حمله ثابته کړي. خو سټارز اند سټرایپس له مسلمانانو سره د توپیری چلند او د کرکې پر بنسټ د حملو د یوې مخالفې ټولنې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د دې قضیه په اړه باید دقیقې څېړنې وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د بهرنیو ځواکونو له لورې د کورونو د تلاشۍ خبره ردوي. د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورنیو له تلاشیو سره علاقمندي نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه به دغه ځواکونه په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي او شکمن کورونه به هم یوازې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
ریاست عمومی امنیت ملی.
دا نوموړی په خبره افغان امنیتی ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمي وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال جان نیکلسن تل ټینګار کړی چې له امنیتي پلوه په زیانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتي ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي. داخلي ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي. زیاتوی په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
د یک شنبه پر ورځ په خوست کې د بهرنیو مرستو او پراختیا موسسې لخوا د انساني قاچاقو د زیانونو د عامه پوهولو په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ درې ورځنی ټورنمنټ پیل شو. نجیب الله الوخیل په رپورټ لري.
اقتصادی ستونزې، سیاسی او امنیتی ننګونې، بیکاری او په کورونو کې تاوتریخوالی هغه لاملونه دي چې په ځانګړي ډول د افغاني ټولنې ځوان کهول نامسؤونه او له ګواښونو ډکو مهاجرتونو ته اړ باسي. ویناوالو یاد څرګندونې په خوست کې د انساني قاچاقو پر وړاندې د مبارزې لپاره د خلکو د پوهولو او هڅولو په یوه ناسته کې وکړې. د یاد ناستې یو تن تابعیا کوونکي فرهاد صافی د جمعې پر ورځ آزادې راډیو ته وویل په همدې حال کې د خوست د جنایي جرمونو پر وړاندې د ادارې مشر شیر داوود آریان وایي چې په یاد ولایت کې انساني قاچاق نشته، خو هغه جرمونه شته چې په انساني قاچاقو کې شمېرل کیږي.
انساني قاچاق ته ورته پېښې چې شوې دي زموږ سره ثبت دي. خشونت په ښځو کې چې راغلی دی، اطفالو، شاقه کارونو کې، یا په جنسی ځورونه کې، او یا داسې نور امثال چې قاچاق پورې تړاو لري. شل واقعې، شل نفره مجنونین هم د پیښو په تړاو نیولي، مربوطه څارنوالۍ ته مو ورپېژندلي دي.
که څه هم د خوست د عدلي او کشفي ادارو چارواکي په یاد ولایت کې انساني قاچاق جدي مسله نه بولي، خو بل لوري ته په همدې خوست کې داسې ځوانان شته چې د انساني قاچاقو د پدیدې قرباني شوي دي. نورالله چې عمر یې تر اتلسو کلونو لږ دی، د همدې ځوانانو له ډلې دی. ځوانان چې خپل ژوند ورته ارزښت لري د قاچاقبرو په غوړو او خوږو خبرو دې نه غولېږي او خپل ځان دې په خطر کې نه اچوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
لندن تور پورې کوي چې روسیې د پخواني شوروي اتحاد له وخته یو کیمیاوي ماده چې د پخواني روسي جاسوس په بې شو کولو کې ترې کار اخیستل شوی دی په روسي کلونو کې زیرمه کړې ده. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي مسکو نه یوازې د نیویچوک ګاز ساتلو ته دوام ورکړی، بلکې د ترور په هدف د انتقال مسئله هم څېړلې ده. خو په اروپایي ټولنه کې د روسیې سفیر ویلي چې هیواد یې له 1992 کال راهیسې د هر ډول کیمیاوي وسلې تولید بند کړی دی. سفیولا ستانکزیا په رپورټ لري.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن روسیا د اعصابو د بیست کوونکو ګازو په زیرمه کولو تورنوي. ویل کیږي له دې ګازو په دې وروستیو کې د هغه پخواني روسي جاسوس په بیسده کولو کې کار اخیستل شوی چې په بریتانیا کې اوسېده. بوریس جانسن د یکشنبې په ورځ دا تور په داسې حال کې ولګاوه چې تمه ده نن د کیمیاوي وسلو د کارپوهانو یو نړیوال پلاوی بریتانیا ته ورسیږي او د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د بیسده کېدو مسله وڅېړي. سرګی چې د روسیې پخوانی جاسوس دی له خپلې لور سره د بریتانیا په سویلي ښار سالزبری کې دوه اونۍ مخکې بیسده وموندل شو. بریتانیا ویلي دوی دواړه د روسیې لخوا د اعصابو په بیست کوونکو زهري موادو مسموم شوي. بریتانوي چارواکي وایي د اعصابو دا بیست کوونکي زهري مواد د نوویچوک زهري ګازو له ډلې دي چې د پخوانی شوروي اتحاد په وخت کې جوړېدل. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د یکشنبې په ورځ له بی بی سي سره په مرکه کې روسیه تورنه کړه چې په وروستیو کلونو کې له نوویچوک ګاز استفادې ته پراختیا ورکړې ده.
Within the last 10 years
mugdas shawahid la ruchi rusiya pa urustiyo la sukaluno ki ne awaz de terror pa hadaf da asabo de besadawlo da mawad tirli balki novicho ki jor kadi aw zirma kadi di
and stockpiling novichok
kho rusiya da tol turuna radawi pa europai tolona ki da rusiya safir vladimir jeshov da shambe poraz bbc to wel da hiwad la 1992 kal ra urusta da har dawl besad kawun ko kimiyai mawad tawlid band kade aw kidai shi da sergi skripal aw da ha palur da istemal shawi mawad sarchina د بریتانیا کوم سیرنیز مرکز وی د مارچ په څلورمه د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په خد د لامل شو چې بریتانیا درويشت روسی ډیپلوماټان له دغه هیواد وباسي او موسکو هم ویلي چې د زینو بریتانیي ډیپلوماټانو په استلو بل مسله اقدام کوي. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر د یکشنبې پر ورځ خبرلانو ته ویلي د مسمومولو د مسؤلیت ریخه راسن کرملن ته رسیږي.
دا هم دغه مهمو خبرونو لنډیز. امریکا طالبان یو ځل بیا له افغان حکومت سره پخلاینه ته وهڅول. په کابل کې د امریکا سفیر پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې له طالبانو غوښتل چې د افغان دولت د سولې پروګرام ته مثبت ځواب وایي. د یونان پولیسو یو افغان چې غوښتلې په یو غلا شوي جرمني پاسپورټ د هیواد ته سفر وکړي د کوالالمپور په هوایي ډګر نیول شوی دی. افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو په یو بل لوبه کې له متحده عربي اماراتو سره مخ کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مارچ 13 ولسمشر په انتخاباتو کې د شاوخوا 95 رایو په شمیرل کېدو سره په 20% رایو ګټلو سره مخ کیږي. د امریکا یو لوړ پوړي سناتور ویلي په دې باور دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به راتلونکې میاشت د ایران له اټومي موافقې وځي. او اسرائیلي چارواکو ویلي چې یو فلسطیني وګړی وروسته له هغې د پولیسو په ډزو کې وژل شول چې یو فلسطیني ساتونکی د چاقو په ضربو وواشه.
د ژوند رنګونه
نن دې راته وایي خوراکي
انیسال زاده یم
د کاروبار په اړه درته وایم. دلته څه کار کوي؟
دلته د زمان کوپراتیو کې چې مربا او توشي او دوت کلچې دغه شیان جوړوي. یو کال شپږ میاشتې کې چې خپله دلته راغلی یم. البته کوپراتیو په مخ کې نه وم.
څنګه راغلی دلته؟ علاقه دې وه چې معرفي کړې دلته سره خبره وکړې؟
مهمې دلته ځکه دی لو ده چې یو طریقه زم راغله.
دلته د کار د جریان په اړه راته وایي چې شه دې زده کړه تر اوسه پورې کوم کارونه تر اوسه کړي دي.
عبدالله خو چې ما خپله زراعت ویلی دی، زراعت انسټیټیوټ نه فارغ شوی یم او چې دمې کل دلته توشي او چتني مربا کلچې او زوت دغه شیان زده کړل. سازانم دی لو دی اوس خپله یې جوړوو. مخکې یو څو ته ننګه ولیدل پس له هغې اوس خپله کار کوو.
او دا چې تا زراعت رشته هم ویلي دي که نه، دلته بیا عملاً راځي همغې برخه کې کار کوي. څومره ته جالبه ده، څومره چې هغه درسونه دي ویلي دلته عملي کار کوي، څومره د خوښۍ احساس کوي؟
دی د خوښۍ احساس کوم. څنګه چې انسټیټیوټ کې مې درسونه ویل، یعنی خستهکنه او دلچسپ نه و راته. اوس چې دلته عملي کار کوم ومې لیدل دی راته دلچسپ شوي دي او دوی مې خوښېږي اوس زراعت کې کار وکړم.
او دغه شیان چې جوړوي که نه، دا مخکې چې تاسو له اچار مربا دا شیان بیا تاسو چا سره قرارداد کوي؟ څنګه پلوري څوک راځي تاسو خپل وړي قبضه ته؟
یو څو وخت کې وزارت زراعت کې غوښته درلوده چې هغه نشوالته مفاد ونه کړه، فایده نه درلوده. هغه وخته شوه اوس دلته راځي خلک لږ، خو دومره هغه نه لرو. بازار نه لرو.
علت چه ده؟ نو یعنی تاسو ولې بازار نه لرئ؟ بازاریابي لپاره څوک نشته چې تاسو ته بازاریابي وکړي، مثلا چې راشي کمبل علت هم لري؟
نه، همدغه علت ده چې یو خو دا ساحه څنګه چې تاسو وینئ داسې، یعنی څوک دومره نه وي ته متوجه کېږي، د بازار منځ کې نه ده، او بل بازاریابي ته څوک نه لرو. بازاریابي م دې نه ده کړی چې بازاریابي م کوي وي او خلک خبر شي او شی واخلي.
او دا چې دلته راغلی کنه زراعت یې ویلی ده او خپله رشته کې د کار کوي، څومره د ژوند کې تغییر راغلی ده؟
خوشحاله یم ډېر، او تغییرات هم ډېر راغلي، څرنګه چې موږ دلته توی شي ودود دا شیان زدهم کړل، ترننګ هم ولیده اوس خپله جوړوو، او یم دې طریقې نه یو څو وخت هم بل چې ته استادي وکړه چې هغو طریقه ماشم درلوده، او خوشحاله یم.